پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او رای چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایران د توان ورکول غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د ویشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي او د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا ویروس له کبله د اوښتي زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روښان مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان پاوځ په شمال او جنوب کې په پوځي عملیاتو کې د نږدې سلو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت 50 تنه نور طالب بندیان هم له بنده خوشې کړل. او پاکستانی چارواکي وایي د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد یې تایید کړي دي چې د نورو هیوادونو د هوایي چلند له ادارو سره کار کوي. بشپړ خبرونه. شاهین قول اردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله راولې ده. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن سهار یې خپور کړ وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي، 22 ټپیان دي او 3 نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو 4 مهم قومندانان هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د پکتیا امنیتي چارواکي د 300 وسلوالو طالبانو د وژنې خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلور دویان امال مومند ازادۍ رادیو ته ویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو حمله وکړي چې په ځوابي ډزو کې دې ډلې ته درانه تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې 2 تنه طالبان وژل شوي، 2 تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې 15 تنه طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي شوي. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال وژل شوي او 1 تن ټپي شوي.
ښاغلی مومن زیاته کړه چې په دې نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي، خو دوه افغان سرتیری هم په دې عملیاتو کې ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د شاهین قول اردو او همدارز د تندر قول اردو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت 50 تنه نور طالب بندیان له بنده خوشې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا کسان چې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 6 نیټه د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي، په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریځ لا مغسه ده. څوک چې د خلاصون وړ وي هغه به خلاصیږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړ نه وي هغه به تر هغه وخته پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغه لانجمن شو چې افغان حکومت وویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې هغه شاوخوا 600 طالب بندیان نه خوشی کوي چې درنه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتو کې پرون د یوې ورځې په ترڅ کې د کورونا وایروس تر 10,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او د تلفاتو شمیر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 تنو ته ورسېده. د کورونا وایروس پیښې د متحده ایالاتو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د تیرې می میاشتې په اوږدو کې په اوسط حساب د ورځې 22,000 کسان په کورونا وایروس اخته کېدل او اوس دا شمېره نږدې 3 ځلې لوړه شوې ده. د روان کال له پیله چې کورونا وایروس په متحدو ایالاتو کې خپور شوی دی تر اوسه 3,600,000 کسان پر اخته شوی او یو لکو اته در سره کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړای دی. پاکستانی چارواکي وایي دوی د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد تایید کړي دي چې د نورو هیوادونو د هوایي چلند له شرکتونو سره کار کوي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پرون وویل له لاسو هیوادونو یې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې د دې هیواد د 168 پیلوټانو اعتبار لیکونه تایید کړي، او په دې ډله کې د 168 پیلوټانو اسناد حقیقي دي. د لاسو کسانو د اسنادو په اړه به په راتلونکي کې پریکړه وشي. ورسته له دې چې په می میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان د هوایي شرکت یوه الوتکه نسکوره شوه او 98 کسان په کې مړه شول، پاکستان د 212 پیلوټانو پر اسنادو شک وکړ. له دې ډلې څخه د 28 پیلوټانو اسناد باطل شوي او د 104 تر څیړنې لاندې دي. د اروپا د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې د پاکستاني پیلوټانو د جعلي اسنادو د خبر له خپرېدو وروسته اروپا ته د 6 میاشتو په مخه د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د پاکستان بیرغ پرې لګېدلی وي، او همداراز یې له پاکستانه د وړو شخصي الوتکو پر سفر بندیز ولګاوه. اورستای خبر د لمر او شمسی نظام په وسیله اخستل شوی تصویرونه چې د متحده ایالاتو او اروپا فضایی ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. شمسی نظام د متحده ایالاتو او اروپا د همکاریو د پروګرام نوم دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنی لمر مطالعه ده. دا پروګرام سږ کال د فبروري په 9 نیټه پیل شو. د ناسا د پروژې ساینس پو هولي ګلبرت وایي دا نوي بې ساري تصویرونه د لمر تر ټولو نږدې تصویرونه دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د ویشتو په پیښه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
طبعا باید هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو اهداف په نښه کړي، دا په څه معنا کېدای شي؟ په میدان وردګو کې بیا چارواکي وایي چې د جګړې له کبله ملکی مرګ ژوب لا ډیره شوې.
لاون یې پایر کړلو یو د موخه خسر میدای شي دون کله او یو وډ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پرې ته حقیقت شول.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا وایروس له کبله د اوخت زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. نور مسایل هم چېړو. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث زنګړې شوې چې هلمند کې د ملکی مرګ ژوب لپاره خبرې پکې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شوو افغانانو د کورنیو لپاره د خساره جبران غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا ویشتل شوې وه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه پکې 14 افغانان ووژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خسارې تر څنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه پورس په یو خبری غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال دیوی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړې پر بنسټ د هغې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان تر څنګ بیمه هم ورکړل شي.
طبعا باید
هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 5 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمیري اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شو د سیډونو د روخانه کېدو په حادثه کې دی.
ما می خوایم توکید وکونم چې
غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره لموږ لري نه ده چې ژر به ان شاء الله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 شمیري الوتکې د روان کال د جنوري په 8 د امام خمیني له هوایي ډګر د الوتنې لږ وروسته په تهران کې په دوو راکټونو وویشتل شوه چې پکې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیښه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهي پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیښې پنځه ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او ترخوای د لوړ پوړو پوځي افسرانو او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکه سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین د مسافروړونکو الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهي پاسداران د راکټونو په وسیله ویشتل شوې وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو د تاوتریخوالي اړوند مسایلو ته. طالبان وایي چې امریکایي ځواکونو په اوروزګان، کندهار، زابل او هلمند کې د دوی مرکزونه په نښه کړي او مرګ ژوبلې هم اړولې. دا بریدونه په څه معنا کېدای شي؟ په دې اړه پام وکړئ له کابله د امید ظهیر مل راپور ته.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف په نښه کړي چې مرګ ژوبلی هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې، دا اسلامی امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې پاړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغاني مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چیرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د سیاسي آینده په اړه توافق رامنځته نشي، د من افغاني مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپوه عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
یو حالت یا یو اقدام دی د فشار ترڅو چې تاوتریخوالی کچه دغه کښته کې طالبان کښته کې افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچه دې راټیټه شي ترڅو د مذاکراتو لپاره ښه فضا رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شوې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې طالبان وایي امریکایي ځواکونو په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د دوی مراکز په نښه کړي او مرګ ژوبله هم لري. جګړه کې ملکی مرګ ژوبله بل د اندېښنې وړ موضوع ده چې تل پرې د بشري حقونو ملاتړ او اندېښنې څرګندې کړي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر مریض کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې نږدې نیمایي زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان المریض کال د حمل لومړی تر دې دمه د جنگ جګړو له عمله 221 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. په دې اړه پام وکړئ لسمې د شریف الله شرافت راپورته.
د میدان ښار ولایت روختون د دې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پنځه کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کور یې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سوه او دوه نور ټپیان سوه.
زم یو اون یې فایر کړل او یو د ماوخه خسر میدای شیدون کله او یو وډ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پرې ته حقیقت شوله. خلک داسې حالت کې دی خدغم باخترغه دی و پټکلانو ستوزې تی یغ ورتر وشوړه ونز تی هغه کړل شیدون شوله. څو څو والد په هیڅ شوې دی
دی وايي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوی و، خو لامل یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه ته تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې د له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول کال چې ما د درو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. سدي خو ما د تېلو ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% نه تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی وي.
دی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې په ټوله کې د نامنیو په 480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دي د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړای خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د کرونا ویروس له کبله د اوښتي زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشران له نورو هیوادونو سره د مرستې په هدف چې پکې پورونه هم شامل دي د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي. په همدې حال کې له اروپا ورهاخوا په امریکا کې په 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 10,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او په برازیل کې دا شمېره 2 میلیونو ته رسېدلې. ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده، مهال راسره سټوډیو سره وصل ده. ملالۍ جان، خبرونې ته ښه راغلې، د موضوع نور تفصیل څه دی؟
مننه لودین صاحب. لکه تاسو چې ویل په 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کرونا ویروس 10,000 نوې پیښې، په برازیل کې تر 2 میلیونه زیاتې نوې پیښې او په هندوستان کې ټولې پیښې تر 1 میلیون زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې 20 مشران نن د جمعې په ورځ په یوه سرمشریزه کې سره راټولېږي او دا به د فبروري میاشتې راهیسې لومړۍ لویه سرمشریزه وي چې پکښې ګډونوال مخامخ خبرې سره کوي. خو ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې ټول مشران د کرونا ویروس له کبله د ځانمنو سویو اقتصادونو د ژغورنې له پلان سره موافق نه دي. اروپایي ټولنه د کرونا ویروس د بحران له کبله له تاریخي اقتصادي زیان سره مخامخ ده او چارواکي له دې بحران د خپل اقتصادونو د استولو لپاره پلانونه جوړوي. خو یو شمیر لکه د نیدرلند صدر اعظم مارک روټه نه غواړي چې پرته له شرطونو د خپل هیواد له جنوبي ګاونډیانو سره مالی مرسته وکړي. دا سرمشري به دوه ورځې دوام وکړي. د دې غونډې مشري د اروپایي کمیسیون رئیس چارلز میشل کوي. د په پلان کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو په هدف د 250 میلیارد یورو مرسته شامله ده. په دغه پلان کې 250 میلیارد د پور په برخه کې او 500 میلیارد مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دې ترڅنګ لودین سره د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې وکلنه بودیجه هم چې د 1.3 میلیارد یورو کیږي او له 2018 کال څخه به تر 2018 کال پورې په پام کې نیسي. په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو موضوع وي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو خبرې کوي چې ما مخکې یادونه وکړه چې امریکا 2000 نورې مثبتې پیښې ثبت کړي دي چې دا د جمعې په ورځ د پرون راهیسې په 24 ساعتونو کې دا پیښې ثبت شوي دي او د دې ترڅنګ 1000 کسان مړه شوي دي او روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي او بیرته چې نور خلک به هم مړه شي.
کور ودان ډیره مننه ملالۍ بشیر و چې ویلې د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا وایروس لقبل د اوخت زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي او تمه ده چې د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو نورستان ولایت ته هلته په نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د ښوونځیو په بندېدو سره ماشومانو ته په کور کې د آنلاین یا راډیو او تلویزیون له لارې د زده کړو امکانات نه دي برابر شوي. روحله انوري له دغو زده کوونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولې.
په نورستان کې د خونځي وز د کوونکو شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنټین اعلان شوی، ورسره خونځي تړل شوی او له هغې وروسته یې درسونه نه دی ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي، خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون د پشکی لیسې دوه تنه زده کوونکي عثمان او زکریا
دلته په نورستان کې چې دی درسي سیستم بالکل شتون نه لري، نو زه نشم کولی چې درس ته لاسرسی ولرم ځکه چې نورو ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته. ده دلته په نورستان کې بدبختانه نه تلویزیونونه شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی. نو زموږ غوښتنه له دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو.
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موس راغلی یم نورستان. د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی او نه تلویزیون شته دی او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو. نورو ولایتونو ته دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته. موږ دغسې دغه غواړو، موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړ شي موږ درسونه وایو.
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو، بازارونو، غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلي، خو یوازې تعلیمی ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی. حکومت ته پکار دی چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي. په نورستان کې زده کوونکو بای کې د شی حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکو له یو ټولګي بل ته بریالي کړي، خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي. په نورستان کې د پوهنې د برخې مسولین وای د کرونا لامل ډېرې رامنځته شوی بندیزونه نرم شوی او یوازې تعلیمی ادارې بند دي. نو حکومت ته پکار دی چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم لمنځه یوسي، زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمی ادارو ته د تګ اجازه ورکړي. د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځله د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي.
نورستان د بارما مخکې هم تقریبا وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزش محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې د کوم طرحه جوړ کړی وو هغه طرحه د بارما رسمن پیشنهاد ولیکل. د نورستان ټولو ستونزې موږ ذکر کړل، خو هغه کې یو ستونزې سره موږ مخکې دول چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10,000 معلمین ته ضرورت لرل. نو ما ولیکل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزش محدود تاسې اجازه راکوئ. هغه هم بیخي خاموشي اختیار کړل، بیخي حکم هم ورنکړ.
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینۍ لار د ښوونځیو بیا پرانیستل دي. په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 24,000 زده کوونکي چې 10,000 نجونې دي زده کړې کولې. اوس دا ټول بې درسه په کورونو کې ناستي. په نورستان کې د خونځي زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دې ورته د زده کړو لپاره د خونځي دروازې پرانیستل شي، چې په بیلابیلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخیستی دی.
ستاسو له پیغامونو
قدرت نه لري دا کرا ولا دا شران پر اوی موډه پندې زر زر جانر ورکیه نو څه څه مکه وچ تخپل ورور ته دی خپل د ورور ته په دې خاطر چې په دې ځای خدای دې وکړي چې ورور دا ما ته هم نشر کړي خدای په ما هم
یو مرالم د متقاعدین او معلمانو په خایم او یو کال کې چې موږ تفاوت نه راځي او مریض موږ ما او مشکلات دي چې د معلمان به سره درځان کوي تاسو په څه کې کوئ چې په خپل انتخابات ولرګور یا چې افغانې دی له او بل دی له او په دې دی او څه دی دی له نو لا تم پرې سره خپل کې احساس کوي دا سوال جواب دی زمونږ دا ټول چارواکي اورته نه سره کې ورسره
ورګانې د تکزاو پرسم نه اړیکه نیوې ده چې یو پد مشکل د دې مثلا چې د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دواوی دي په شخصي دواخانو کې خرڅېږي دا مخنیوي باید دولت وکړي دا او بل د ورګانې د تکزاو سره د نقابات د مکتب یې مثلا وران دي او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دي مثلا نه سیستم لري ځای د شاګردانو نه پرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د استادان له خوا ته هله کوم من ساده له ساده دي چې د زموږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او اوس هم د ټولنیزو رسنیو له ډګره یو راپور د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی. هکران د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي او له خپل لورې یې نورو خلکو ته پیغامونه استولي. احمد شیبرو د موضوع تفصیل.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتی دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورخلی دي، یو هم د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید جو بایدن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافټ د مؤسس بل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر ژر لاس په کار شوی دی. د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د 2 ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړې دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پرې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم، هر څومره ډیجیټلي پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به 2 برابره نورې درکړو. که چېرته تاسو 1,000 ډالره ولېږئ زه به بیرته $2,000 درولی شم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولای شي. د یو شمیر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیتکاین یا ډیجیټلی پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر 1,00,000 ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبری امنیت کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټول حیرانه کړي دي.
دولس نیمې بجې شوې، اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته. احمد تکلی وړاندې کوي.
شاهین قول اردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 8 وسلوال طالبان وژلي، 2 نور یې ټپیان کړي او 3 نور یې اسیران کړي دي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي په عملیاتو کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلوردو وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د پکتیا په 200 ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو حمله وکړي چې په ځوابي ډزو کې دوی ته زیان واوښت. د افغانستان حکومت 500 نور طالب بندیان پرون له بنده خوشې کړل. د ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي او په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې پرون د یوې ورځې په ترڅ کې د کورونا وایرس له 10,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي او د تلفاتو شمیر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 ته ورسېده. پاکستاني چارواکي وایي د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد تایید کړي دي چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره کار کوي او د لمر او شمسی نظام په نوم د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ګډ پروګرام وایي چې اخیستل شوي تصویرونه یې د فضا او د لمر او د شمسی نظام نوي تصویرونه یې اوس ټول خلک لیدلی شي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، azadiradio.com یې پته ده. مخکې له دې چې 19 پروګرام یا 25 دقیقې بحث ته راشو، یو راپور راخلو او هغه دا چې د افغانستان ولسی جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونه وایي د جو بایدن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنکړي چې تیرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. امید ظاهر ملاو د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه دلته د خصوصو د حقوقو ملاتړ بنسټونه د خپل حقوقو د تضمین لپاره خپل ډګر ته دراوته خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون روسيو کې د یو شمیر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان خصوصو د حقوقو په اړه شوی او څرګندونه اندېښمنې کړي دي. کار د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشر ټاکنو ته د ډیموکراټانو نومان جو بایدن سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې وویل ک طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې خځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي، د به هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is if America's vital self-interest at stake or
د وایسلی خبردار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګری هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي، موږ هلته ځواکونه استو. خو راکړه د پاکستان د ځنیو برخو او نور هیوادونو په سیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم دی و سیستم لاره خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقوقو ته ارزښت نه ورکول کیږي، د ځواکونو د استول لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګې د بشر حقوقو مدني ټولونو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کډوخیل د جو بایدن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولی چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
مېز باندې طالبان سره اور باندې په هغه سبا کې له خپل ځان په خپل نمائندګي وکي هیڅ د افغان خلکو نمائندګي نشي کولای پرته له خپل افغان خلکو. په باندې خاطر په ټول مسایل چې په مخ کې لږه نه حایف په هوکړې اپریټر د باندې ټول مسایل حل فصل چې
د افغانستان د سولې کور مشانی ګنیاري هم د سولې پر راتلونکو خبرو کې د خوځو راتلونکو په اړه اندېښنه نه خي.
تلاشای په خاطر سولې افغانستان صورت گرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومه حس چې شوی متاسفانه باید وایم چې ډیره سهوه پکې شوې ده. د طالبان
طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح هم پرون د بایدن سرګندونو ته په ځواب کې په خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایدن وایي سم دی، مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړی کال کې ماسنه دی راغله، بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کوره یو افغان وي. جو بایدن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتون کې پاره دات سرګندونه کوي چې تازه امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قماندانې قماندان جنرال مکنزي ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټو پر مهال دا ډاټ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټنځای نه دی. مکنزي دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره د شوې هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
مختنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، ستړي مسی تمه کې د چدروان میلادي کال د فبروري د 19مې هغه تړون ورسته چې د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که هم د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبانو او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو د څوپر لپسې پیښو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویه پیښه تیر جون میاشت په سنگین ولسوالۍ کې وسوه چې د ماشومانو په شمول وویشت ملکي کسان پکې ووژل سول او و دېرش نور ټپیان سول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د یو پلاوي د پلټنو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس د یي موضوع سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق واکمن د هلمند بشر د کونو د خپلواک دفتر سرپرست مکیم علیزی او د هلمند والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول تشریح خلاص وایم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه شوه؟
دا چې معلومی کی چې ډېری وخت هغه کسان چې غبي ګناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسولیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یو خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي. په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوالو مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي، د دوی کورونه خپل سپر ګرځوي، بالاخره هلته بې ګناه کسان ملکي کسان زیانمن کیږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په هکله باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه شوې وه، موږ د ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې معلوماتو چې هلته دوه چاودنې شوې دي، نو د دوه چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنې شوې دي او څنګه ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې د پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو له خوا څخه کوم انداخت نه دی شوی په تیرو هغه څلور ساعتونو کې چې د پیښو رامنځته شوی. خو بیا هم د دې لپاره او د معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دې نه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید چې سوی دی دا د ملي اردو له خوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلې وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو، بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وای حت وټاکي تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت پراس کې و خپل په ایحت کې شامل کسان وو. د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بلاخره خپل پلټنې په خپل برخه کې پایل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي. د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دي تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېر مننه مکیم. ستاسو معلومات شي او که بشر هم ځانته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي، تر اوسه پورې ستاسو پایلې ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډیرمنانه بسم الله الرحمن الرحیم د بحث ګډونوالو ته محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي څه باندې 20 تنه په شهادت رسېدلي دي، په دې کې دوه انجنې دي، دوه ماشومان دي او 30 تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم دا ده چې د جنگ ښکېل غاړي د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي، ولې دا وروستۍ څو اونۍ سر په سر موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ آپتې وې، او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا موږ ټیم ترسره کړي دي دواړې غاړې مسلحت لري چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنګین په میرله بازار کې چې کومه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته څو انونه لګېدلې دي، چې یو یې د منډي یا په اصطلاح د میرله بازار څخه لږ لوړ یو اوان لګېدلی دی، چې خلکو په اصطلاح غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي، ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیواناتو د مهارولو دپاره. بل اوان په دې میله بازار کې مشتت دي، البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي مصاحبې مو کړي دي، هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي. بالاخره زموږ معلومات دا شي اوس هم احاط راغلی دی چې د دې فایل به وروسته د دوی د تحقیق فایل به وروسته ثابته شي، خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وه سوې، دا عمومي میله بازار و.
دغه قانونونه چا غورځولې دي؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې هم خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې پړه اچوي، یو وایي چې عوان حکومت غورځولې، بل طرف وایي چې یا طالبان غورځولې. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې قانونونه د کومې خوا راغلي دي او که تر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته، طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کلوردو 2 ملیوات وس دا نه معلومه چې دا اوانونه دي که توغندې دي یا کوم بل منفجره توکي دي، خو داسې په اصطلاح مرمۍ دي چې د هوا د لارې راغلي دي، یعنی داخل زمینی منفجره توکي نه دي چاودلي. نو هلته موږ داسې تحقیقاتي ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده. خو ځایي خلک وایي، موږ رضاکاران وایي چې دا دلته اوانونه مشتل او د سهار له سیمې له 13 بجو پورې ځای ځای اوانونه مشتل، چې که چیرې اول اوان په میله بازار کې مشتی وای نو خدای نخواسته ډېره لویه فاجعه به رامنځته کړې وای. خوشبختانه چې داسې ونه شول.
ډېره مننه کوم مکیم علیزی. ځواکمن صاحب، ولې د جګړو د دواړو اړخونو تر څنګ ډېر قربانیان ملکي کسان دي؟ ستاسو معلومات څه شي؟
اصل کې چې موږ په ملکي تلفات لرو دا ډېر خواشینونکي دي، او ډېر بد خبرونه موږ تاسو په دې وروستۍ کې درلوده چې نه جبرانېدونکي دي او نه زغمونکي دي، چې سړی نشي زغملی. زوام چې په افغانستان کې دغه ورستۍ تلفات سنگین ده، چې کوم کسان په شهادت ورسېدل دا په اولې نړیوالې جګړې کې او په دویمې نړیوالې جګړې کې هم دونه ملکي تلفات ته دونه خبر نه دي سب سوي، چې موږ ما ټوله کتابونه کتلي دي. واقعیا په سوریه کې او په فلسطین کې چې جګړه روانه ده هلته هم داسې وو پیښنه ده سب سوي، چې د ایوانانو سره زموږ ستاسې د وړونو دوستانو قریبانو غوښې د ایوانانو د غوښې سره ګډې سي او وینې سره ګډې سي، ډېره بده پیښه وه. او اصلا نه حکومت اصول مراتي او نه طالبان مراتي، دواړو د شخصي امتیازاتو دپاره جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازاتو باندې. کنی جګړه نو دلته څه کوي؟ ورور وژنه ده د پیلن، نو جګړه روانه ده. اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسې ملکي وګړي دي او تل ملکي وګړو قرباني ورکړې ده.
پداغه څه جنگونه چې تیر سوي دي ملکی وګړو درو شوروویانو جګړه او دلته ملکی په میلیونونو کسان تاسو شهیدان د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستلی یعنی خاص قرباني زموږ ستاسو وطنوالو ملکی وګړي دا وسن فعلاً ملکی وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتیږي پر عام سړک باندې طالب راځي ماین پټي هغه باندې زموږ ستاسو وړونه خوندي ماشومان باندې تیریږي ښه مثال یې د واشیر در کوم چې پټاو باندې اوسو ماشومان ښځې او دا ټوله په شهادت ورسېدل د نو دغه شان واقعا د زغم هم نه دي او دوی هغه اصول هم نه دي مراد کړي او که چیرې مثال دی یو مین پټي یا کلن باید یو نښه نشانې کښېږدي یا هلته څوک ودرېږي چې پر دغه لار مزه یو رهنمایي خلکو ته ملکي وګړو ته وګوري موږ خو د مین خو هغه په اصطلاح وی ړوند دی شی نه ویني
ځواکمن صاحب که زه هغه پلټونو ته ولاړ سم وبخښئ چې تاسو څوړ کې وختم دا پلټونې ول دومره وخت نیسي سنګین که لری دی خو دواړه غاړې پلټون ته چمتو وي طالبانو هم د پلټونو اجازه ورکړه حکومت امر کړم مګر بیا هم د پلټونو دادی وس دوی او تی درې او تی وزول
ډیر بعده پیښه د سنگین و یو شی موږ ډیر مایوس کړلو تاسو ول د حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان رسول زیف شم مثال د کابل بانک ته در کوم ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړل ولې د خواشینۍ او پیغام نشر نه کوي خو هغه سم دم هغه پیښه چې کړیو طالبانو بکړیو ولې د خواشینۍ پیغام ورنه کړو سو دلته موږ ته سوال پیدا کیږي کله چې د سنگین پیښه د واشیر پیښه کیږي رئیس جمهور د ستې اعلامیه ورکی خواشینون کې چې د سنگین پیښه کیږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه د ستې اعلامیه ورکول کیږي په ناخبری کې کله اردو اعلامیه ورکی پر طالبان توانی ارګی مرګی بیرته طالبان اعلامیه ورکی او بیا غشتنه کیږي چې راسي صحیح ده د ټلنیوز خبريال نور خبريالان ورغلی موضوع وڅېړل سول چې عوانونه او په دې کې انما یو وادي ورغان نه دی چې هغه خبر نشری او پر چا باندې ویدا کی ایدا ثابت ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلق مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خود زغم نه دی
ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د کرکو بشر اعلامیې ښیي تر څنګ د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړی دی چې امکان لري اردو په دې کلاس ولري که هدف مو نور شي
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه سته او د ولس غوښتنې دي د دې تر څنګ د ځینو غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي او خپل د مرکزی حکومت د هدایت ته چې خپل برخه کې هیئت هم ټاکلې دي تر څو چې په لوړه سطح هیئت راسي او د څېړنې په غځای کې بشپړ کی او واقعیت معلوم کی چې د چا د خوا څخه سوې دي یا د وسلوال مخالفین له خوا څخه سوې که د حکومت له خوا څخه او د هم هدایت مرکزی حکومت له خوا څخه سوې هغه کسان چې په دې کې پروګنل سي او یا هم ی کاستان د چا د کار کړی وینو غو ته به کچیر د حکومت په چوکاټ کې جزا پور کول کېږي نو بنان په دې باندې کار کوي او واقعي به طرفه او په دقیق ډول باندې د موضوع څېړل کېږي فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسی او
څه فکر کوي لومړی معلومات مو کراین څه شي پیښه به څه ډول رامنځته شوی ستاسو په نظر کې تاسو را دوی هم چې دا موږ نه کړی څه ډول رامنځته شوی
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړني معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې معلومات د ځای څخه ستونزمن وو معلومات که څه هم خو بیا هم د نظامی مسؤلینو سره په دې خبرې وکړې راغول چې دا 14 دی او دوی 14 رامنځته شوی دي نور موږ ته معلومات نکړي ورسره لږ څه موږ په دې برخه کې یو لسره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځنې راټولول د هغه کسانو معلومات هم د ډېرې زیات ناقص معلومات وو چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د وډو لخوا څخاوان لګېدلی او ځینې معلومات دا و چې طالبانو لخوا څخاوان لګېدلی او ځینې معلومات دا هم و چې په هغه ځای کې انفجار سوی دی نو بنان د دوی ټولو ضد ناقص معلومات په اساس باندې او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب واړونده ټول مسؤلین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوی وای چې مثال مشکلی رساتونو کې کومانداخ نه دی کړی او کچیر انداخ کو د ټول شریکیږي کوردینه کېږي و سلغه څخه د اقدام تر سره کېږي نو بیا د ټول معلومات د مدي نظر په اساس باندې د دا وو د غشتنو بل اخر حکومت
په دې برخه کې خپل اقدامات کوي یا هر ټاکل سوی هغه خپل اجرات وکړي.
ډېر مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بل شک چې دا خو ډېره مهمه ده چې دواړې غاړې د جنگ شکیل غاړې باید نړیوالو بشر دوستانه حقوقو په رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې، حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوال بشر دوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشر دوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه، د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي او د جنگ د یو عالی په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشري ضد جنایت دی.
دا څومره مراد سوي دغه شان چې تاسو ویل، مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو نه استفاده، د کلینیکونو، روغتونونو، امبولانسونو نه استفاده، په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد سوي؟ دا شان
متاسفانه دا نه دی رعایت سوي. نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف دغه کم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د اوانونو، د ړندو اوانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف عمل دی. څنګه خلاف عمل دی؟ مثلا کچیرې د سپکې وسلې پیر کیږي، نو مقابل جهت هم د سپکې وسلې پیر کی، نه دا چې په توپ ټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایی کړي. دواړې خواوې د ملکانو جامه، د ملکانو لباس، د ملکانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشر دوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې چې کیږي تطبیق کیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي، نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي. هغه بیا د یو شو حکومتداری دوام نه سي کولای، ځکه چې بشري ضد جنایت ترسره کړل. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجهت ته موږ ګورو، دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې، متاسفانه نه دي رعایت شوي. د ښوونځیو څخه هم د سنګر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنګر جوړ شوی دی، د امبولانسونو، ملکي ترانسپورټیشن څخه هم سوء استفاده شوې ده او په جنگ کې استعمال شوی دی متاسفانه.
ځواکمن صاحب، که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستې او ملکي تلفات ډېر شوي دي، سره دې چې د جګړې دواړې غاړې پر بل باندې ادعاوې کوي، کوم طرف ډېر پام نه دی کړی دي چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سرګنې کتل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما سبات سو دای صاحب، هغه دا و چې د آیت موضوع ګورې، تاسو ویني چې حکومت هر کله هیئت ټاکلی، غایت فایل د ولس سره نه د شریک سیوی، که شریک سیوی تاسو شهیدان په کوم فایل تاسو سره شریک سیوی، هر موضوع چې پیښ سوی، کدریږي، کدریګ دغلاوی، کده دغه دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لاس ور کړی، هیڅ فایل نه شریکیږي. اوس حکومت پر هر حیات باندې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دي او وای چې دایس فایده نه کوي، کني فایل دغه فایل د سنگین فایل تاسو مشته وخت راکې خبر اعلان بمبو بوزو، تقریبا یو ونی کې دا فایل مش ټول د ولس سره شریکو چې دا کار شا کړی دی. بیا دې ک دې شته حکومت ژمن دی چې باید دا شی ثابت شي، پل خود ردلې د حکومت دروازې ته دی چې غلې دا غلاسه د خلاصون لپاره دی عام ولس، عام وګړي را وادي حکومت دی، وکړ طالبان دې مسولیت واخی په غاړه باندې، حکومت هم واخی ور د صحیت کلی اردو ته دا لیواچ د دینیری والاند کورونه دی. په هغه ورځ مرده د کورو سبا پښتنه وکړه د غذا فیر وسو کوونه سټکی معلومیږي، د ستې دا فایل معلومیږي.
د کلور دکمندان خو موږ نه دی کړی،
زوامه چې تجراس نو فایل داسې کیږي چې موږ ته صحیت بلارس او زموږ ته د ژوند ضمانت، د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکړي هم داخله. نو بیا دا د ستې فایل په یو وخت کې ولې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ول سره شریک سوی، هر څه پیښ سوی دی هغه خپل پر پټ سوی.
مخکې پښتنه ما دا و چې څوک ډیر مکثر د ملکی تلفاتو په برخه کې، څوک ډیر پام کوي؟
دواړه دي، موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې باندې دي، که دواړه د ملکی وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي، دواړو تل د ملکی وګړو وجل دي، او چا په مینو کې وجل، چا په بمبار کې، چا په توفو کې، او چا په جګړه کې.
نو دواړه په دې کې شکیل دي، په دې غاړه پر دې مسایلو کې او پر دې وجونو کې شکیل دي، او د بشر حقوق ته هیڅ پاملرنه نه کړي، نه اصول مراد کړي دي. زه وایم چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي، اکلن کورو ته باید خبر ورکړي. وجدا چې وخت راغلی دی چې خلک په کورو کې بده، دوی راغلي دي کورو ته سوریان ورکړي دي، جګړه شروع شوی، خلکو سره کورون کډ، یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلي، هغه د کالی او شانې پاتې شوي. نو په دغه حالات کې خلک غواړي چې خپل سر خوندي کړي. زه وایم چې باید د جګړې اصول ته پاملرنه وکړي. بل څلوېښت کلنې جګړې د ایسب افغانستان ځپلی دی، د خدای په لحاظ موږ ورته وایي، د قرآن په لحاظ، د دې ملت په لحاظ، چې نور سوله وکړي. دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو، دواړه افغانان یو. نه اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو، نه ورور د پاکستان او ایران سره جنګیږو چې موږ جهاد رواکو. دواړه زموږ ورونه دي. طالب یو ورور یې په طالب کې دی، یو ورور یې په اردو کې دی. نو دا خو هېڅ په هېڅ صورت موږ دې ته دغه نسو ورکولی چې یو به مسلمان یو به کافر، دواړه د یو پلار زامن دي. نو زموږ هیله دا ده، ژغ مو دا دی چې سوله موږ ته نمړیتوب لري، او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازاتو تیر سي، طالبان هم باید خپل در امتیازاتو تیر سي، نور پر امتیازاتو باندې جګړه ونه کړي، د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي، سوله وکړي.
ځواکمن صاحب ډیر مننه. د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکمل زی، د حل لار څه شته؟ کدا بحث جب مندي کوم، د حل لار څه ده؟ څه پښنه دوي تاسو د لپاره چې ملکی مرکز جوړ مخه ونیول سي؟
د حل لار ته د محترم دای صاحب چې دواړه غاړي کچېره د دې بشري ضد جنایت مرتکب کیږي، کچېره د حکومت د مخالفین د خوا څخه داسې عمل ترسره کیږي، باید خپل هغه افراد چې د دوی هر هڅه د ملکی مرګ شوبلي باید کړي، هغه باید سخت مجازات کړي. د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي، کوم نظامی عملیاتو کې دغه سې یو ستونزه پیښیږي، ملکی مرګ شوبلو پیښیږي، د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي، باید سخت مجازات شي. او هر احد چې داسې پیښ ته پاره ټاکل کیږي، هغه باید منصفانه بے طرف وي، تر څو کولای شي چې موضوع په ولسی حرکت باندې وڅېړي، تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوی باندې امین شي، او بالاخره پر راتلونکي کې دغه ستونزو مخ ونیسي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټولې ستونزې رامنځته کړي دي، ړانده ماینونه، ړانده وانونه، بالاخره دغه ملکی مرکزبله ته چې رامنځته کړې ده. او دواړه غاړې، د جنگ شکیل غاړې، باید د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو رعایت، تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي.
ډیر مننه کوم عمر زوک، تاسو په خیر کې څه پکوي؟
بیا هم پورسه کې مرته یادونه کوي چې افغان حکومت نړیوال قوانین ته ژمن دی، او د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولي، او په سیمو کې چې یا د دشمن تارکات وی یا هم دشمن غواړي چې ولسته توان پیش کی، بنان خپل ټول مسولیت غړي چې تر څو د تارکات د سیمو څخه ورک کړي، او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمو څخه ورکړي، او بل اخر ولسته پر زمينه د مسایدې.
لکه تاسو ټول ډیر زیات مننه کوم. یو یادونه چې باید وکم، هغه ده چې طالبانو د پیش څخه څه شي به ورسته په یو اعلامیه کې د سنگین د ملکی مرکزو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي، او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پراړولې، خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې د موایچې د کار طالبانو دی. د ټولو لګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډیر مننه، او پاینال کې د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک د تر سرپرست مکمل زیا او عمر ځواک، لکه تاسو ټول مننه کوم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته
چکرې نه ځات کولای چې افغان حکومت.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو پکاز کته کور د مټ مروسو کاج کرتے کور دمج مروسو چدا حسن شرما شوری ماشروسو چدا حسن شرما شوری ماشروسو
پزے کریے خلوت بت کنا کیجی چپزے کریے خلوت بت کنا کیجی تہا سنم پیات میں جگارو سم تہا سنم پیات میں جگارو سم چدا حسن شور ما شوریا ما شر وسو چدا حسن شور ما شوریا ما شر وسو پکا رکھا تے کردم مجمع روسو چدا حسن شور ما شوریا ما شر وسو.